द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سی نه خپلې غوړې نن د نهې ورځ کال 2015 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت اسلام آباد کې د ماسخوتن اته، کابل کې اونیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شیروان کلندر
او زن سرکاکړ
هر کلی درته وایو. اول مو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د چین صدر ژی جن پینګ د پاکستان د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې ویلي چین به افغانستان کې د پاکستان د مثبت رول ملاتړ کوي. ښاغلی جن پینګ زیاته کړې د قبایلی سیمو ترقی لپاره به مرسته کوي.
د چین صدر وویل چې پاکستان یو شملګری شګاونډي او شورور دی.
او د چین لخوا د شپږ سلویخت بلیون ډالر به په کومه صوبه او کوم پروجیکټ لګول کیږي د دې پښتنې د ډیرو سیاسي مشرانو اندېښنې راپارولي. د تحریک انصاف شاه محمود قریشی وای
کیوں نہیں بتانا چاہتی کہ میں یہاں کی کون سے لوگ انوالوڈ ہیں. وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی کہ اس میں انویسٹمنٹ کتنی ہے، اس میں لون کتنا ہے. وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی کہ کس صوبے میں کتنی سرمایہ کاری ہوگی.
او د مصر یو عدالت د مذهبي سیاسي ډلې اخوان المسلمین مشر او پخواني صدر محمد مرسي ته د شلو کلونو د قید سزا اورولې ده. عدالت ښاغلی مرسي ته په 2012 کې د احتجاج کوونکو په وژنه کې پړ ګرځولې.
او سمه پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د چین صدر د اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ د شو اړیکو ستاینه کړې او ویلې دی غواړي چې د اړیکې او ملګرتیا لا نوره هم ټینګه کړي. په اسلام آباد کې د سرمایه‌کاری د یو 50 نامو د لاسلیک وروسته ژی جن پینګ د سه شنبې په ورځ د پاکستان د پارلمان غړي غونډې ته په خپل وینا کې ویلي د دواړو هیوادونو د پرمختیا لپاره د ترګري ختمول ډیر ضروری دي او پاکستان د چین د غربي سرحدونو د امنیت او ثبات لپاره د مشکلاتو برسېره ډیر زیات کار کوي. د په وینا د اقتصادي لوی لارې جوړونه د دوه اړخیزي پرمختیا پلان دی او دا چې چین په پاکستان کې د اقتصادي پرمختیا هیلمندي او په دې باب هر ممکن اقدام کوي. په دې مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته خپل وینا کې وویل اسلام آباد او بیجنګ به د ترګري ختمولو لپاره په شریکه جنگ کوي. چین له ډېره وخت راځي د اندېښنې څرګندوي چې د هغه غربي سینکیانګ سیمه کې اسلامي وسلوال د ګډوډۍ لپاره د پاکستان خاوره کاروي. چینی صدر د پاکستان د قبایلي سیمو د پرمختیا او بیا ودانۍ لپاره هم د مرستو اعلان وکړ.
په پاکستان کې د چین لخوا د ممکنه شپږ سلویخت بلیون ډالرو په لګښت د یو شمیر د ترقۍ د کارونو او په خاصه توګه د کاشغر نه گوادر پورې د سړک غځولو پلان په پښتونخوا او بلوچستان کې اندېښنې راپارولي. د دغو دواړو صوبو سیاسي مشران د مسلم لیگ په مرکزي حکومت ټکونه کوي چې ګنې د لوی لارې پلان یې د پنجاب صوبې د ګټې لپاره بدل کړي. دوی د حکومت په نیت دا شک هم کوي چې د چینی سرمایه پاړه روڼ عکس وجود نه لري. د چین د صدر شی جین پینګ د سفر وړاندې د پښتونخوا اسمبلی په یو قرارداد کې هم د مرکز نه غوښتي وو چې د چین په سرمایه کاری کې د ښکاره او واضح تګلاره ولري. اسمبلی په لویه لاره کې د بدلون مخالفت هم کړی وو.
د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي گوادر ته نږدې د جیونی په سیمه کې د بیلتون خوشو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ یو نښته کې دوه عسکر او یو وسلوال وژل شوي. د ملیشه قوا ویاند مطبوعاتو ته ویلي تېره ورځ د پسنی هوایي ډګر پر راډار باندې د وسلوالو له بریدو وروسته امنیتي ځواکونو ایران ته نږدې سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي. حمید سمسور ور باندې لکوچې نور حال راکوي.
چارواکي وایي دغه دواړه نښتي د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شولې. د بلوچستان د ملیشیا کوویان خان واسي و ډیوري ډوته ویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د گوادر د پسنی پسیمه کې د پلټونو عملیات کول چې ناڅرګند وسلوالو پر دوی باندې ناڅاپه ډزې پیل کړې. د ملیشیا کوویان وی چې په دغه نشته کې تر اوس مهاله پورې دوه د ملیشیا کوو عسکر او یو بیا ناڅرګند وسلوال وژل شوی دي. د بلوچستان د ملیشیا کوویان ادعا کوي چې اوس هم د زرینبک پسیمه کې دغه نشته روان دي. خان واسي وی چې دغه ډول یوه بله پیښه بیا د اواران په سیمه کې رامنځته سواله چې ناڅرګند وسلوالو د مشکې په سیمه کې د ملیشه قواو پر قافله باندې ډزې وکړې. بیا دوی مقاومت وکړې چې په ترڅ کې څلور وسلوال کسان ووژل شو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
پا پاکستان کی پتیزندے یا د مرک سزا باندھے بندیز ختم دو رست سزا پہ انتظار مجرمانہ طور پانسے سزا گان ورکول لڑکی نن پا پنجاب و بلوچستان کی اول لسنور کے دیانوتا پانسے ورکڑی شوی دی چاروا کی وئی د غتران د قتل زنا بل جبر اونور خطرناک جنایتونو کی ککڑو د یادونه وردا چی پی خبر کی په آرمی پبلک سکول د بر درست فوزی عدالتونو جوړول فیصله شوی وا او د مرگ سزا گان بندیز اوچت کړی شوی خو تر اوسه په دې لڑکی کوم اخکارا ترهګر ته د مرګ سزا نه ده ورکړی شوی.
د پاکستان مرکزی حکومت نن د سه شنبې پر ستر محکمې ته ویلي چې د پوجي عدالتونو له خوا شپږ جنایتکارانو ته اورول سوی د مرګ سزا د ماتل کولو فیصله دې بیرته واخلي. حکومت ستره محکمه کې دا جواب د لوی څارنوال له خوا جمع کړی دی.
ملګرو ملتونو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اړه یو رپورټ کې ویلي دي چې وزارت کې په پراخ کچ درغلې او بڑی رشوتونه اخستل کیږي او په دې لړ کې داخله وزارت د هغه نږدې یو شو شکایتونو باندې هیڅ ګام نه دی پورته کړی شوی کوم چې داخله وزارت پام اداري فساد تر ګرځوي. ملګری ملتونه وايي په ولسی شکایتونو د غوږ نه غرولو لوجې داخله وزارت کې اداري فساد نور هم زیات شوی.
ایران په یمن کې د سملاسي ډزبندیز ژغ کړی چیرې چې شیعه حوثی یاغیانو سیمې نیولې او د سعودي عربستان په مشرۍ کې ائتلاف هوایي بمبارونه کوي. ایراني صدر حسن روحاني د سه شنبې پر ورځ ویلي د جګړې بندولو وړاندیز د افریقایانو ترمنځ خبرې اترې او پراخ بنسټه حکومت جوړول د یمن د ستونزو د حل لار ده. هلته نن د سه شنبې پر ورځ هم سرشار صنعت نزدې د ائتلاف لخوا بمبارونه سوي. دغه سیمه ایران پلوه یاغیانو تیر کال سپتمبر کې نیولې وه. د دوشنبه پر ورځ د توغندیو په یو ذخیره باندې حمله کې درنې چاودنې شوې وې او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو. په عین حال کې یمن ته نږدې سمندري سیمه کې امریکا د خپلې جنگي بیړۍ پر ځای کولو کار کوي. دا له خلیج څخه د لږدونو لار د ژغورلو ګام دی.
د مصر پخوانی صدر محمد مرسی ته په کال 2012 کې د مظاهرچیانو د وژنې په جرم کې د 20 کالو بند سزا اورول شوې ده. محمد مرسی او د ده سره د اخوان المسلمین 12 نورو غړو عدالت ته دا منلې ده چې مظاهرچیان یې یرولې او تشدد یې پرې کړی خو د دوی د وژنې تور یې نه دی منلې. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی په دې رپورټ کې راکوي.
محمد مرسی روست له هغه لومړی جمهوری صدر منتخب شوی وو چې 4 کال وړاندې د صدر حسنی مبارک د اوږدې مودې حکومت د بغاوت په نتیجه کې ختم کړی شو. مرسی د دیش منی سره راغلی وو چې ملک ته به یو روښانه مستقبل ورکړي. د مرسی د هغه پالیسو په شمول چې اعلان کړی وو چې پریکړې به یې په عدالت کې نشي چیلنج کېدی دغه پالیسي په غټه کچه د احتجاج سبب وګرځېده او د هغه وخت پوځي مشر عبدالفتاح السیسی د مرسی تخته نسکوره کړه. د پوز د وخت لاندې د اقتدار بدلیدو د عمل رستو عبدالفتاح السیسی په خپل صدر جوړ شو او د مرسی د ډلې اخوان المسلمین پر ضد یې کریک ډاون شروع کړو. د پخوانی صدر حسنی مبارک په دور کې په اخوان المسلمین باندې بندیز لګول شوی وو. د مرسی په وخت کې د راتلو پس دغه ډله بیا ژوندې شوه خو موجوده حکومت بیا اخوان المسلمین ترهګر ډله وګرځوله او زیاتره مشران یې ورله ونیول. اخوان المسلمین وای چې مرسی د ملک قانوني مشر دی او السیسی د هغه په ضد بغاوت کړی دی. د نه پرز د مرسی پر ضد د پریکړې نه وړاندې اخوان په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی په وینا صدر عدلیه د خلکو د خواهشاتو په ضد د وسلې په توګه کاروي. په دغه بیان کې د ملک په خلکو بیا د مظاهرو پیل کولو غږ هم شوی دی.
عراقی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د رمادي ښار په اطرافو کې د جګړې په مهال د اسلامي ریاست له وسلوالو څخه ځینې سیمې بیرته اخیستې دي. د پولیسو سیمه ییز مشر عمر الوانی مطبوعاتو ته نن د سه شنبې پر ورځ ویلي د داعش له وسلوالو سره له سختې جګړې وروسته د ماشومانو او د ښځو د روغتونونو کنټرول هم بیرته نیولی دی. په عین حال کې د فرانس خبري اداره ای اف پی وایي د عراق د انبار ایالت په رمادي کې د جګړې له امله په 2 اونیو کې تر 1 لک زیات کسان کډه شوي دي.
د اټلی چارواکو په بهیره روم کې د غرق شوی کشتی د عملی د بچوی د 2 غړو نیولو امر جاری کړی دی. په دوی تور دی چې هغه کشتی سره کار کوي چې په غیر قانوني توګه د جنگ ځپلي هیواد لیبیا نه اروپایي هیواد ته خلک وړل. دغه کشتی د لیبیا ساحلي سیمه کې ډوبه شوی چې پکې نږدې 900 پورې تنان سوارو.
راپورونه وایي د بډو او رشوتونو له تورونو وروسته د جنوبي کوریا وزیر اعظم لی وان کو ویلي هغه به له خپل منصب څخه استعفا ورکوي. وزیر اعظم لی باندې تور دی چې هغه له یوه کاروباري څخه غیر قانوني پیسې اخیستي وي. هغه کاروباري د میاشته خودکشي کړې خو تر خودکشي لږ وړاندې سونګ وانګ جونکای مطبوعاتو ته ویلي وو چې هغه د وزیر اعظم په شمول یو شمېر اعلی حکومتي چارواکو ته رشوتونه ورکړي دي.
د سومالی سرخار مقدشو کې د یو مصروفه هوټل نه بهر موټر بمې 14 کې لږ تر لږه 15 تنان وژل شوي دي. د پیښې ذمہ واري کوم ډلې په فوري توګه نه ده منلې، خو سومالیا کې د اکثره تشدد پیښو ذمواري تندر او اسلامي ډله الشباب اخلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړي است لکه څنګه چې موړاندې واوریدل د چین صدر د اسلام آباد او بیجینګ ترمنځ د شو اړیکو ستاینه کړې او ویلې دي غواړي چې د اړیکې او ملګرتیا لا نور هم ټینګ کړي. په اسلام آباد کې د سرمایه کاری د یو 50 لوزنامو د لاسلیک کولو وروسته جی جین پینګ نن د سه شنبه پر ورځ د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي د دواړو هیوادونو د پرمختیا لپاره د ترګري ختمول ډیر ضروری دي. نور جزئیات رابعه پیر اسلام آباد راکوي.
د چین صدر وویل چې پاکستان یو ښه ملګری، ښه ګاونډي او ښه ورور دی، او دغه ملګرتیا د همالیا د غرونو څخه جګه، د سمندر څخه شاوره او د شاید څخه خوږه ده چې د راتلونکي نسلونو لپاره یو اساس ده. شي جین پینګ زیاته کړه چې پاکستان د تراګری په ضد جنگ کې په لومړي صف کې ولاړ دی. پاکستان د خلکو د اقتصادي ښېګړې لپاره چین به په قبایلي سیمو کې بیا ودانۍ کې مرسته کوي. شی جین پینګ زیاته کړه چې پاکستان او چین د اوږدې مودې ملګری دي، او پاکستان د چین هغه وخت مرسته کړې ده کله چې چین یوازې و. نن د دواړو هیوادونو ولس یو ځای دي. چین پاکستان خپل یو فولادي ورور ګرځوي، او پاکستان د دوی دویم کور دي. د دواړو هیوادونو اړیکې په هر قسمه حالاتو کې د ستراتیژیکي ملګرتیا تر حده پورې د رسولو پریکړه کړې ده. د اقتصادي رهداري په اړه دی ویل منصوبې په کار دي چې ټوله پاکستان ته ورسي، او د دې څخه نه یوازې د پاکستان اولس بلکې ټوله سیمه ګټه ترلاسه کړي، او دا چې پاکستان د ایشین ټایګر جوړېدو موقع لري. شي جین پینګ زیاته کړه چې چین د نورو هیوادونو په کورنۍ معاملو کې د مداخلت نه کولو تګلاره خپله کړې ده، خو په افغانستان کې امن او د روغې جوړې عمل د کامیابی لپاره به دواړه هیوادونه په ګډه کار کوي. په دې موقع په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه ویل چې دواړه هیوادونه د ګڼ شمېر چیلنجونو مخه کړې ده، او پاکستان او چین دغه ملګرتیا به د وخت سره د نوره هم سیوا کیږي. او وزیر اعظم میاں نواز شریف د چینی صدر دغه سفر تاریخي وګرځوه، او ویل چې پاکستان او چین به په ګډه د تراګری مخنیوي کوي، د امن ترقۍ خوشحالۍ د ګډو مقصدونو لپاره به په ګډه کار کوي.
Let me show you, Mr. President. Pakistan considers China's security as its own security.
چین امنیت ته پاکستان امنیت دی، او دا چې پاکستان په نړیواله کچه د یو چین د پالیسی ملاتړ جاری ساتي. د دې څخه وړاندې کله چې چینی صدر ایوان ته راننوتو، نو د پارلیمان ټوله غړي د دې د درناوي لپاره ولاړ سو، او په دې موقع د دواړو هیوادونو ملي ترانې هم وژغول سولې. چینی صدر ته ورسته په صدارتي ماڼۍ کې د پاکستان تر ټولو لوی اعزاز نشانه پاکستان ورکړې سو، او د صدر له اړخه زهرانه هم ورکړې سو. او دغه رنګه یو چینی صدر د نه کلونو پس خپل دغه دوه ورځنی سفر تر سره کولو وروسته د پنډي چکلاله د نور خان هوایي ډګر څخه خپل په الوتکه کې د F-17 تھنډر جنگي الوتکو په ګیره کې د انډونیشیا لور ته روان سو. د کمزۍ د سفر چې دوی اراده لره، د دوی دغه سفر په محل په ټوله اسلام آباد کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل سوي وو، او د پایتخت امنیت فوج ته حواله کړل سوي وو، او د پارلیمان او د ریډ زون د فضايي نگراني لپاره هلیکوپټرې هم ګرځېدې. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو باید صفحه امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې، او د چینایي صدر شي جین پینګ د پاکستان سفر په محل باندې کو یو خوا د شپږ سلویخت ارب ډالرو د سرمایه کاری مرستې کیږي، یقینا چې دا ډېره لویه سرمایه کاری ده، او بل خوا د خیبر پختونخوا او د بلوچستان سره تعلق لرونکي سیاست مداران سخت نیوکه کوي چې په دغه کې تر ټولو مهمه چې کومه لویه منصوبه ده د کاشغر نه تر گوادر پورې کما لوی لار جوړیدلو داغه سره نږدې بیا ریلوی ټریک جوړول او دغه شان انډستری زونونه صنعتونه جوړول هغه لار بدل کړی شوی رو چې لار بدل شي نو دغه نور سہولتونه ورسره هم بیا په خپل باندې بدلیږي. د خیبر پختونخوا د بلوچستان سیاستمداران نیوکه کوي چې ولې دغه سرمایه پنجاب ته وړل کیږي. د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان په دې اړه باندې یو رپورټ تیار کړ دی او د تو تاسو پام را ګرځو.
د شپږ څلوېښت بلیونه ډالرو دې منصوبو کې چین به د پاکستان د توانۍ او بجلی ضرورتونه پوره کولو کې څلور دېرش بلیونه ډالره سرمایه کاری کوي. د کوم له وجې به چې راتلونکي پنځلسو کالو کې د لمر ګیس او د توانۍ نورو پروژو په لار تقریبا شپاړس زره څلور سوه میګاواټه بجلی پیدا شي، کومه چې دا وخت د پاکستان د کل د بجلی د استعمال دو چنده به وي. د ګډې اعلامیې تر مخه چین او پاکستان خپل دوه اړخیزه تجارت د موجوده پنځلس بلیون ډالرو نه تر شلو بلیون ډالرو پورې رسولو باندې هم سلا شوي دي، او هم د دې تر څنګ دا ژمنه یې هم څرګنده کړې ده چې دوی به د سیول جوهري ټیکنالوژۍ کې خپل تعاون جاري ساتي. یاد دی وی چې د چین په کومک سره دا وخت په کراچۍ کې دوه ایټمي بجلیګرو باندې کار روان دی، او همدغه رنګ په چشمه پنجاب کې د سی ون او سی ټو په نومونو دوه ایټمي بجلیګرۍ مکمل کېدو ته نږدې دي، او راتلونکي وخت کې به دغلته په دوه نورو بجلیګرو هم کار پیل کړی شي. چینی بینکونه به دولس بلیون ډالر په اسانو شرطونو قرضې هم د بنیادی اډانې د پاره پاکستان ته ورکوي. د کومې لوی برخه به چې د کراکورم های وې د حویلو خیبر پښتونخوا نه د تاکوټ سړک پراخه کېدو باندې، کراچۍ لاهور موټر وې، د گوادر بندر ایکسپریس وې پروژا او د گوادر بندر هوایي ډګر جوړېدو باندې خرچ کول شي. خو پاکستان کې د بیلابیل کام پرسته ګوندونو او پسمانده سیمو خلکو لخوا د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک په اړه سوالونه راپورته شوي دي، او دوی وایي چې د دې لوی سړک په روټ یا لار کې بدلون راوستل شوی دی او د دې لوی برخه پنجاب ته اړول شوې ده. د دې پر ضد د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلیانو قراردادونه هم پاس کړي دي او بیلابیل ګوندونو احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین او ډیپټی پارلیمانی لیډر شاه محمود قریشی وایي چې حکومت ولې دا هر څه په ډاګه کولو نه ډډه کوي.
کیوں نہیں بتانا چاہتی ان چیزوں کو، وہ کیوں نہیں بتانا چاہتی کہ یہاں کی کون سے لوگ انوالوڈ ہیں، وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی کہ اس میں انویسٹمنٹ کتنی ہے، اس میں لون کتنا ہے، وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی کہ کس صوبے میں کتنی سرمایہ کاری ہوگی، کتنا پروجیکٹس کہاں بنیں گے.
دد ویناوا چی حکومت تا پکار تی چی خلکو تا ریختیا او آئی چی پدی شپک سلویخ بیلن ڈالرو کے سرمایہ کاری سمرا دا او قرضا، او دا چی پا ہر سوبا کے با سمرا سرمایہ کاری کولے شی او سمرا پروجے با کم کم زائے کے لگی. اقتصادی سیڑنکار فدا حسین وائی چی دے کے شک نشتا چی دے کے دیر پروجے دا پنجاب متعلق تی ولی چی دلتا دا توانائی سخ کمے دے. ڈیوا ریڈیو سرا پا خبرو کے دد ویناوا
حکومت پاکستان تحریک انصاف بوالو یا پیپل پارٹی بوالو، پیپل پارٹی ہم پدی باندھے خاموشی کو تکیدا چی آیا سن تا پیدا زکا پیپل پارٹی لکا رومبے پیدے پنجاب تا دا دیر پایا فیدے چی کم دانو آغا سن تا دا اس کو پدا چان یہ نبیا ہم مین سٹریم چی زمون کم پولیٹیکل پارٹی دی ناری پدی شیز باندھے یو دی زمون گا دا صوبی حکومت چی کم دے دا پاکستان تحریک انصاف آغا پدی باندھے کلیر ندے حکومت لے یو دا سے صحیح ٹوکلے ندے چی پدی باندھے حکومت مجبور کی چی دے مخامخ راشی او مخامخ ارسو وی خلکو تا چی دا پراجیکٹ او پا کم زے کے لگی یا کو دا سیکیورٹی خبر دا نو دا سیکیورٹی خبر او صرف زمون پختونخوا کی ندے سیکیورٹی دا روڈ با بلوچستان کم ٹول دی بلوچستان کم علاقو کی چی دا روڈ زی آگے کم چی کم دے نو دیر زیادہ حدا پوری چی کم دے دا سیکیورٹی مسائل شتا تو سیکیورٹی مسائل کو پا پاکستان کی پا ہر زے کی دی اور سیکیورٹی بتا سکا کبھی نو دا با اللہ آگے دا کار کی گی پا دا سیکیورٹی پا وجہ وڑو سبو تا پدی کے شیئر نو اور کول چی کم دے دا با یو بین شاتی
دا پاکستان او چین اقتصادی لوی سڑک پا برکت با چین دا وسط ایشیا او روس دا سیمی پا ذریعہ یورپ سرا اترل شی او همدارنگ دا پاکستان او ہند پلارو با چین سویلی مرختیز آسیا تا زان ارسوی. خو سیڑنکار نظر لري چی چین پا بنیادی طور پا پاکستان او افغانستان کی پا ناکلارا حالاتو فکر مندے ولی چی دا ناکلاری سیمینا دا امریکنو پوزنو دا وطل رستو نور هم زیادی دے شی. الیاس خان پاکستان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو، تاسو د چینی صدر و پاکستان ته د سفر په باره کې رپورټونه اورئ. او اوس هم یو بل رپورټ ولوري ته چې پرون د دواړو هیوادونو یوه شریکه اعلامیه جاری کړې، او د دې شریکې اعلامیه چې شل ټکی و په هغه کې یولسم ټکی هم دغه و چې دواړه هیوادونه چین او پاکستان به د غربي سینکیانګ سیمې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ضد شریک عملیات کوي. چین له ډیره وخته راسي اندېښنې څرګندوي چې هم دغه ډله د پاکستان خاوره کاروي، او هم د پاکستان په خاوره کې دوی تربیه اخلي، او هم له دې ځایه د چین په سینکیانګ کې د بریدونو پلانونه جوړوي. نور حال راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین، هغه له څېړونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی.
پرون په یو خوا خبرو کې د دواړو ملکونو د اقتصادي تعلقاتو مخ په وړاندې بوتلو باندې خبرې اترې شوې دي، نو ورسره چین د پاکستان نه د ایست ترکستان اسلامیک موومنټ د فعالیتونو د مخنیوي لپاره هم د ګامونو پورته کولو غوښتنې کړې دي. پاکستان خو هسې د یوې مودې راهسې په شمالي وزیرستان کې د پټ نړیوال او کورني شدت پسند اسلامي ډلو پر ضد پراخه عملیات کوي، خو دغلته د ایست ترکستان اسلامیک موومنټ په ضد پاکستان د چین سره څه قسمه مخصوص لاس امداد کولی شي، په دې حقله د فوج پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صدا سی وایي.
ګوره، یو خو د استخباراتي ادارو د دوی د معلوماتو کومه تبادله ده هغه کولی شي. دویمه خبره دا چې د دې ځای نه کوم خلک دا غوی په یو نظریه دا د دې ځای نه د افغانستان او د پاکستان په پوله باندې اپریټ کیږي، دا غوی باره کې معلومات هم ورکولی شي او دوی باندې هدفونه هم لګولی شي. درېمه خبره دا ده چې چین او افغانستان او پاکستان چې کوم دی هغه په سټریټیجیک سطح باندې یو بل سره انوال دي، او په هغې کې چې کوم انټلیجنس دی یا کوم اکوپمنټ په هغې کې استعمالیږي یا کومه وسله استعمالیږي، د هغې مطابق معلومات هغوی ته ورکولی شي چې دا وسله کوم طرف ته ځي او دې دپاره فنډنګ د کوم ځای نه راځي او دا کوم طرف ته خورېږي. دغه معلومات هم او د دغې وسلې مخنیوی هم کولی شي. بل پاکستان سرحد افغانستان سره زیات دی او د افغانستان سرحد د چین سره کم دی، نو دغه د واخان پوله چې کم ده په دې باندې د پاکستان نظر هم دی، د افغانستان هم دی او د چین هم پہ هم دی، نو دغه سره د دغه سره پوله راخکل دام پاکستان غوی سره په دې کې مدد کولی شي.
اخوا په اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبریال شایق حسین وایي چې په سیمه کې د چین مخ په سیوا کېدونکو اقتصادي مفادات چین دې ته هڅولې دي چې په پاکستان او افغانستان د خپلې غربي صوبې سینکیانګ کې د اسلامي شدت پسند ډلو ملا ماته کړي، ولې چې په علاقه کې د جدای غوښتونکو شدت پسند ډلو د موجودګۍ له کبله د چین د اقتصادي ګټو خوب نشي پوره کېدی، او غواړي چې پاکستان په خپل خاور د ایست ترکستان اسلامیک موومنټ فعالیتونه یا خو بیخي ختم کړي او یا په سناسر ډول رقم کړي.
چې چاینا ګورین چې دغه خلک د اودمه د گرفتاری او حواله هم درکړي، چې هغه خلکو دلته چې دی سنټر اف ریفیوجیز یا دلته چې کوم هاي ډاوټ سي زنه دي نور ملکونو وانټډ کسان دي، نو هغه هم دلته دي اکراس د بارډر کله افغانستان کې کله دلته وي. خاص دغه تنظیم مونږ ذکر کوو، دوه نو هغه خلاف چې دی کاروي وکړي، نو پاکستان چې دی هغه کاروي زموږ چې کوم معلومات
ستمبر کال 2001 کې په امریکا د ترهګر بریدونو وروسته امریکې، چین، سعودي عرب او قازاقستان ایست ترکستان اسلامیک موومنټ یو ترهګر تنظیم ګرځولی دی، او د چین د حکومتي شمار شمیرو تر مخه دغه ډلې د کال 1990 او د کال 2001 ترمنځ چین کې د 200 ترهګر حملو په ترڅ کې 122 کسان وجلی دي، او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دغه ډله د پاکستان په قبایلي سیمو او افغانستان کې هم فعالیتونه لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، او لویه مسله چې کوم د چین د صدر د پاکستان سفر په وخت باندې را جوړه شوې ده، هغه دا ده چې د 28 ارب ډالرو چې کومه د کاشغر نواله تر کوادر پورې کوم لوی پروجیکټ دا پکې ټول نغټ پروجیکټ او لوی منصوبه ده، د کې به سړکونه جوړیږي کلو کلو، بیا چې کوم دی ورسره نور صنعتي زورونه جوړیږي، نو په دغه باندې نیوکوم کیږي. خو په هغه وخت کې چې د سینیټ د مواصلاتو د کمیټې کم مشر وو سینیټر داود خان اسکزی، هغه وایي چې دا لاره خو مخکې بدل وه اوس بدل ده، خو دا ټول ارس حکومت لګیا د ښکاره کوي نه. د ډیوی ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ ورسره یو مرکه کړې ده، په دغه کې د دغه ټولو پټو رازونو نه هغه د پردو اوچتولو هڅه کوي.
دا دو کال سے چکم انکشاز مر مختی شو کے دل دا دروز پوری دا او چ پدی دا پشتنی سے مگر دا راتلا چ دای کی پیرا اسماعیل خان آباد رو کوټه او بیا خوزدار بیا بغوادر ته دا لار تیرې دل خو د جمعې پوره چې مر ته پلانینګ ډیویژن کم بریفینګ را کی پاغه بریفینګ کیم دا راته ویل چې دا چې دا کوریډور دی پدی چې به مختلف لارې خپل کیږي او ډیر دی خو اخ واتم مست بریفینګ را کی عمر پر پوینټ باندې را لومړی دا ګډي پاتې نه پدې چې ګرد نه اوس پدې چې مولانا صاحب ناسو، مولانا فضل الرحمن صاحب، شیخ او صاحب ناسو، محمد خان چې ګړي کې ناسو، مده پارٹی دا و مینیشنل پارٹی مشران کې ناسو، جمعیت اسلامي کې ناسو، ول پی پس پارٹی کې ناسو، ول مسلم لیگ نن په خپل بریفینګ را کاوې د پی ټی آی منګري کې ناسو. وګور مخ ته دا شی دا روښه شي او چې دا روښه موږ نه بدلو نمبر د میټینګ په اخر کې دا یو خبر ورته وکړل چې تاسو خالي میډیا ته دا یو خبر ورته چې دا کم زور روټ چې دی دا به موږ به حاله ساتو. خو اوس دی هغه زور روټ چې دی دا زور روټ ته دا وایي چې دا د سیمه ګرده جنې استلی دا نه کی زور روټ چې دی دا چې ما دا به ما دا ټول چې دا کاجګر سره شو چې د رئیس اسماعیل خان آباد به زوب کوټو بیا به خوځدار وکړي لاړی دوری پر ملتانو پر سرکرو تر لاور پر دغه سایت باندې دا روډ وو. موږ د ګورځو ته چې په پروګرام کې کوم بریفینګ راځي هغه یو رقم خو ما فستان چې بیا په میډیا کې د کوم بیان راغلی هغه بیا بیل بیانو په دا باندې موږ د دوه درو ورځې سره خپل کله پارٹی پر ستایي کله سینټ پر ستایي موږ په اجلاس کې دا شی پورته کړی دی چې دا روټ موږ ته په هیڅ صورت باندې هم قابلیت قبول نه دی.
داود خان صاحب څله مرکزی حکومت هم دغه هڅه کوي چې دغه سیمه چې یعنی هغه په خواني روډ ور باندې تیرې دی هغه څخه بدل کړ د لاهور د ملتان په خوا. تاسو څه ګومان کوئ ولې هم دا رنګ کوي؟
دا وګور دا په د ملک مصر دی ملک دا وخت دا شی را روان دی چې دا اکثره د یو سوبې مفادات پر نور ټول سوبو باندې د زیات غړي او موږ اکثره په مرومی کې چولې دا مثال کې دا کوم څه کوي دا کوم مسلې چې دا خلک راپور ته کړي دي او بیا په دې باندې په واري واري خلکو ته د غدار په خاباتو باندې چاته دا اوس انا د پسند په صورت کې دا خلک ولې دا څه ته ولې ولای هغه د داګر د دغه رقم چې چې کوم شروع یې اخر انتها یو دغه ځای ته ودرې یو دا اوس موږ ګرد پاتېن وکم ځای ته ودرو د دې روټ دا بنده بدلې دم د پاره او به موږ هم هم سیاست کو موږ هم په دې ملک و چې موږ هم سیاسي پاتېن یو موږ هم د یو سوبې سره تعلق لرو او درې سره سوبې کته نظر انداز کوي دا رقم په مازی کې سیوی نو دا نه د ځان څخه نه راغلی مخ او تم زه دې ته په دې میټینګ کې هم گزارش وکړی او اوس په دا اجلاسو کې هم دا شی راپور ته کی او په اخر لار به مستدا پاتې چې دا به موږ بار تر اوځو پر ورو باندې به ته جاج کو خان کو راباسو بیا به دې مخ نیوي کو دا مسکر هم دې په مخ کې نیم کړی چې دا به ویل چې د چین یو منسوبې را روانې دي او په دې کې به تر کې راځي د دې به باندې چې مخ نیوي نو وي دا د کډ ملک فائدہ او نو کله موږ فائدہ یو بالکل موږ ورته ویل چې د موږ په فائدہ کې موږ سره مرګري یو کدا ته یو څه دې ته وری او نور درې سره څه به نظر انداز کې نو دا د موږ شي نه دی دا د یو څه دین شي دی دا د څه به ځان له جنگ کې موږ ودا مې
نو داود خان صاحب په خپل تاسو د څه وخت د مواصلاتو د کمیټې چې چیرمان یې صدغه نقشې مو هم په خپل لدلې دی او تاسو ته په هلیکاپټرونو کې هم د غلارې در شو ولیدي غنی چې یعنی هغه کم شي چې درته شي هغه بیل دی او کم شي باندې چې کار روان دی هغه بیل دی
کار خو دروس پر شروع ته ویل نه دی اوس پر خو کار دي کاروي دي چې هغه ټول د حکومت په لاس کې موږ په کمیټې میټینګ کې دوه کال د مخه یوه دا موږ ټول مال دوه کال په دا چیر کولو چې دا د پلانینګ ډیویژن کار دی او دا د مواصلات کار دی او موږ په دې نه خبر او بیا په دا کمیټې کې موږ دوه کال د مخه لا دا خبر ورته وکړل چې چلو تی د معلومات نشته هم موږ د کمیټې په د دې منصوبې د فعالیت د پاره چې د دې ګټه به کم چاته رسیږي او ما ټول په اطلسم ترمیم کې دا شی واضح کول شوی دی چې کوم منصوبه په کوم صوبه کې شروع کیږي دا هغه به زیات چې زیاته ګټه واغه صوبې سره کیږي بیا د هغه بعد به د ملک منصوبه دا ګڼل کیږي موږ په دې کمیټي کې په واضح باندې موږ خپل تجاویز ورکړي دي
ډېره مننه ښاغلی داود خان څخه صاحب له موږ سره د خبرو کول
ډېره مهرباني
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو یو ځل درته بیا هرکلی وایو د ډیو ریډیو د خبرونې د واشنگټن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې خبرېږي د نن نه ورځ د کال 2015 د اپریل د میاشتې 28مه نیټه ده. دا وخت اسلام آباد کې د مسخوتن حتنیمې کابل کې اتو دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11:30 بجې شوې دي. یو ځل مو بیا پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د چین صدر شی جن پینګ د پاکستان د پارلمان غړې غونډې ته په وینا کې ویلي چین به افغانستان کې د پاکستان د مثبت رول ملاتړ کوي. شاغلی شی زیاته کړې د قبایلی سیمو ترقی لپاره به مرستې ورکوي.
د چین صدر وویل چې پاکستان یو شملګری شګاونډي او شورور دی.
او د چین لخوا شپږ سلويخ بلیون ډالر به په کومه صوبه او کوم پروژه لګول کیږي د پښتنې د ډیرو سیاسي مشرانو اندېښنې راپارولې. د تحریک انصاف شاه محمود قریشی وای
کیوں نہیں بتانا چاہتی کہ اس میں یہاں کی کون سے لوگ انوالوڈ ہیں. وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی کہ اس میں انویسٹمنٹ کتنی ہے, اس میں لون کتنا ہے. وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی کہ کس صوبے میں کتنی سرمایہ کاری ہوگی.
او د مصر یو عدالت د مذهبي سیاسي ډلې اخوان المسلمین مشر او پخواني صدر محمد مرسي ته د شلو کلونو د قید سزا اورولې ده. عدالت شاغلی مرسي په 2012 کې د احتجاج کوونکو په وژنه کې پړ ګرځولې ده.
او زه غوښته د خبرونو تفصیل ته
د چین صدر د اسلام آباد او بیجینګ ترمنځ د شو اړیکو ستاینه کړې او ویلي دی غواړي چې دا اړیکې او ملګرتیا لا نور هم ټینګه کړي. په اسلام آباد کې د سرمایه کاری د یو 50 لوزنامو د لاسلیک وروسته ژی جین پینګ نن د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان د پارلمان غټې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي د دواړو هیوادونو د پرمختیا لپاره د ترګري ختمول ډیر ضروری دی او پاکستان د چین د غربي سرحدونو د امنیت او ثبات لپاره د مشکلاتو برسېره ډیر زیات کار کړی دی. د د پوینا د اقتصادي لوی لارې جوړونه د دوه اړخیزې پرمختیا پلان دی او دا چې چین په پاکستان کې د اقتصادي پرمختیا هیله مند دی او په دې باب به هر ممکن اقدام کوي. په دې محل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته په خپل وینا کې وویل اسلام آباد او بیجینګ به د ترګري د ختمولو لپاره په شریکه جنگ کوي. چین له ډیره وخت راهیسې د اندېښنه څرګندوي چې د هغه غربي سینکیانګ سیمه کې اسلامي وسلوال د ګډوډۍ لپاره د پاکستان خاوره کاروي. چینی صدر د پاکستان د قبایلي سیمو د پرمختیا او بیا ودانۍ لپاره هم د مرستو اعلان وکړ.
په پاکستان کې د چین له خوا د ممکنه شپږ سلويخ بلیون ډالر په لګښت د یو شمېر د ترقۍ د کارونو او په خاصه توګه د کاشغر نه گوادر پورې د سړک غځولو پلان په پښتونخوا او بلوچستان کې اندېښنې راپارولې. د دغو دواړو صوبو سیاسي مشران د مسلم لیگ په مرکزي حکومت ټکونه کوي چې ګنې د لوی لارې پلان یې د پنجاب صوبې د ګټې لپاره بدل کړي. دوی د حکومت په نیت دا هم شک کوي چې د چینی سرمایې په اړه روڼ عکس وجود نه لري.
ایران په یمن کې د سملاسي ډزبندیز ژغ کړی چیرې چې شیعه حوثي یاغیانو سیمې نیولې او د سعودي عربستان په مشرق کې ائتلاف هوایي بمبارونه کوي. ایراني صدر حسن روحاني د سه شنبه په ورځ ویلي د جګړې بندولو وړاندیز د افریقایانو ترمنځ خبرې اترې او پراخ بنسټه حکومت جوړول د یمن د ستونزو د حل لار ده. هغه نن د سه شنبه په ورځ هم هلته نن د سه شنبه په ورځ هم سر شار صنعت نږدې د ائتلاف لخوا بمبارونه شوي.
د مصر پخوانی صدر محمد مرسي ته په کال 2012 کې د مظاهره چانو د وجنې په جرم کې د شلو کالو بند سزا ورولې شوې. محمد مرسي او د سره د اخوان المسلمین 12 نورو غړو عدالت ته منلې ده چې مظاهره چان یې يرولې او تشدد یې پرې کړی خو د دوی د وجنې تور یې نه دی منلې.
عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د رمادي ښار په اطرافو کې د جګړې په مهال د اسلامي ریاست له وسلوالو څخه ځینې سیمې بیرته اخیستې دي. د پولیسو سیمه ییز مشر عمر الوانی مطبوعاتو ته نن د سه شنبې په ورځ ویلي د داعش له وسلوالو سره د سختې جګړې وروسته د ماشومانو او د ښځو د روغتونونو کنټرول هم بیرته نیولی دی.
د اټلی چارواکو په بهیره روم کې د غرکې شوی کشته د عملی د بچ شوی دوه غړو د نیولو امر جاری کړی دی. په دوی تور دی چې هغه کشته سره کار کوي چې په غیر قانوني توګه د جنگ ځپلي هیواد لیبیا نه اروپایي هیوادونو ته خلک وړل.
راپورونه وایي د بډو او رشوتونو له تورونو وروسته د جنوبي کوریا وزیر اعظم لی وان کو ویلي هغه بل خپل منصب څخه استعفا ورکوي.
او د سومالی سرخار مغدیشو کې د یو مصروف هوټل نه بهر موټر به می 14 کلک تر لګه 15 تنان وجل شوی دی. د پیښې ذمہواري په فوري توګه کومېډل نه د منلې خو اکثر د تشدد پیښو کې د اسلامي ډله شباب ککړوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو په دې یو ساعت خبری خپرونه کې اوس وخت شوې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنه نن د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل کړی دا اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د پاکستان او د چین د تعلقاتو په حواله یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی چې د چین او د پاکستان د خصوصي دوستۍ مطلب څه دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د چین د صدر شی جینپینګ د اسلام آباد د دورې په موقع د سړک په غاړه لګولې شو بورډونو باندې انګریزي او چینی ژبو کې لیکل شوی دی چې د چین او پاکستان دوستی د همالیې د غر نه اوچته ده، د سمندرونو نه زیاته ژوره ده، د شاتو نه زیاته خوږه ده او د فولادو نه زیاته مضبوطه ده. اخبار لیکي چې کله هم د چین او د پاکستان د سرمشرانو ترمنځ داسې غونډې کیږي نو په داسې موقع تل د مینې محبت دا بیانونه د سړک په غاړو لګیدلو بورډونو باندې لیکلی شي. خپله د چین صدر ښاغلی شی جینپینګ د پاکستان د خپلې دورې نه وړاندې د پاکستان په اخبارونو کې چاپ شوي خپل یو مضمون کې لیکلي دي، زه په لومړي ځل د پاکستان په دوره روان یم خو زه داسې ګڼم لکه چې د خپل ورور کور ته روان یم. اخبار لیکي په دې کې شک نشته چې چین او پاکستان خپلو کې شریکی پولی لري، خو دا هم یو حقیقت دی چې د دواړو ملکونو خلک خپلو کې هیڅ ثقافتي تړون نه لري. نو بیا د دواړو ملکونو ترمنځ د دومره خوږې یارانی بنیاد څه شی دی؟ واشنگتن پوسټ لیکي چې د چین صدر د ګل په ورځ اسلام آباد ته سره د شپږو څلوېښتو اربو ډالرو د مالیت د مختلف قسمه ترقیاتي منصوبو لاړو چې پکې د توانایي او بنیادي اډانې په مدونو کې د سرمایه کارۍ منصوبې شاملې دي. د دې منصوبو تر مخه د کویلې او اټیمي توانایۍ نه د 10,400 میګاواټه بجلی پیدا کېدو امیدونه شته دي. دې نه علاوه د اقتصادي راهداري یا اکنامیک کوریډار په نوم د یوې نوې تجارتي لارې او منصوبې اعلان هم شوی دی چې تر مخه به بلوچستان کې د گوادر بندر نه تر سینکیانګ پورې د ریل پاټلۍ او پایپ لاینونه غزولې شي او سړکونه به جوړولې شي. په دې منصوبو بی بی سی خپلو تبصرو کې ویلي دي چې په دې منصوبو به ټول کار او اخراجات د چین کمپنۍ او بینکونه کوي او په دې به یقینا چې د چین پر انځورغاړي معیشت کې لګسا وغړېږي. اخبار لیکي چې پاکستان کې تیریدونکو تجارتي شاهراه به چین لا د گوادر په ذریعه د وسط ایشیا ملکونو پورې د رسیدو موقع ورکي. پاکستان کې د چین په منصوبو شروع کیدونکو کار به زیاتره د پاکستان په ناقلار صوبه بلوچستان کې کیږي. واشنگتن پوسټ خپل همدی مضمون کې د یو غیر مساوي تعلق د عنوان لاندې لیکي چې په ظاهره خودواړه ملکونه د یو بل نه زاریږي او قربانيږي او د مینې محبت بیانونه ورکي، خو د خوږو تعلقاتو په دې تل کې حقیقت هم پروت دی او هغه دا دی چې دا تعلق یو مساوي نه دی، ځکه چې پاکستان سره د چین تجارت چین د پاره اوړو کې د مالګې برابر دی. بل دا چې چین پاکستان ته د ترهګرۍ د نوغي وستو په چشمه ګوري او دا ځکه چې د چین د ناقلارې سینکیانګ سیمې یو غور مسلمانان د اسلامي ترکستان د تحریک د بیرغ لاندې دا وخت د چین حکومت سره په جنگ کې اړم دي او پاکستان باندې دا تور دی چې یو غور یاغي مسلمانان دا وخت د پاکستان په قبایلی سیمو کې جنگی تربیت حاصلی. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې کله هم د پاکستان او د چین د دوستۍ خبره کیږي نو امریکا او هندوستان نظر انداز کېدې نشي، ځکه چې چین پاکستان سره هر څومره خوږه کی خو په دې یارانه د چین د پاره د امریکې او د هندوستان اهمیت کې کمې نشي راتلې. افغانستان نه د امریکې او د نیټو فوزونو د وتو وروسته په سیمه کې لوی فریق طاقت چین پاتې کیږي. همدغه وجه ده چې چین په تازه ورځو کې د افغانستان افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د منځګړتیا وړاندیز کړی دی. افغانستان کې د محکمتیا او د امن یقیني کولو لپاره به چین د طالبانو روغې لارې ته د راوستو لپاره پاکستان باندې فشار اچوي، ځکه چې افغان طالبان عام طور سره ویلې کیږي چې د پاکستان په لاسو کې دي. دغه وخت به یقینا چې د پاکستان لپاره ډیر د ازمیخت وخت وي.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. جو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان مرکزی حکومت نن د سه شنبې پر ورځ سترې محکمې ته ویلي د پوجي عدالتونو لخوا شپږ جنایتکارانو ته اورول سوي د مرګ سزا د ماتل کولو فیصله دې بیرته واخلي. حکومت ستره محکمه کې دا جواب د لوی څارنوال لاري جمع کړی ده. پیر ویلای شاه اوربندې نور حال راکوي.
نن سهار د پاکستان په پنجاب او بلوچستان ایالت کې ولس نور تنان تیزندی کړی شوې دي. کوم چې په ملک کې د پانسه په سزا باندې لګیدلې ارزی پابندي ختمېدو وروسته په یو ورځ کې د تیزندی کړی شوې تنانو تر ټولو زیات شمیره ده. د پنجاب ایالت په ګوجراواله ښار کې درې تنان، فیصل آباد کې دوا، ملتان او ګجرات جیلونو کې یو یو تن، په لاهور کې دوا او د پینډې په اډیاله جیل کې بندیوان د مرګ سزا یافته درې قیدیان نن سهار تیزندی کړی شوې دي. د ایالت سیالکوټ جیل کې نابالغ ماشوم سره زنا بل جبر باندې تورن دو تنانو ته هم پانسی ورکړې شوې ده. دغه شان د کوټې په مد جیل کې هم د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا یافته یو قیدی نن سهار تیزندی کړې شوې ده. تیر کال د دسمبر په میاشت کې پېښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د خونړي برید نه وروسته د پاکستان حکومت ملک کې د پانسی په سزا باندې لګیدلې ارزی پابندي اوچته کړې وه او دا وخت په ملک کې د 8000 نه زیات داسې قیدیان دي چاته چې د مرګ سزا اورولې شوې ده. د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان او د اروپایي هیوادونو تنظیم یورپی یونین د پاکستان د حکومت په دغه فیصله باندې سخت نیوکه کوي او دوی د پاکستان د حکومت نه د پانسه په سزا باندې یو وار بیا بندیز لګولو غوښتنه هم کوي. بلخو د پاکستان مرکزی حکومت ستره محکمه تخپل اغه امر واپس اغستلو خواست کړی دی. د کوم تر مخه چې اعلی عدالت حکومت تر فوزی عدالتونو لخوا شپږ مبینه تر هغرو ته اورول شوی د مرګ سزا باندې عمل درآمد او درولو هدایت جاری کړی دي. مرکزی حکومت ستره محکمه کې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره د فوزی عدالتونو د جوړښت په ضد دایر کړې شوې مقدمه کې خپل جواب داخل کړی دی. په دغه درخواست کې د ریس خپل کړی شوی دی چې د پانسه په سزا باندې عمل نه کېدو په نتیجه کې په ملک کې د ترهګرۍ په ضد روان عملیاتو ته زیان رسیدلی شي. حکومتي جواب تر مخه لا د دې خبرې تعین نه دی شوی چې آیا سپریم کورټ د پارلمان نه منظور شوی یو آئینی بدلون په ضد د درخواست د اوریدلو اختیار لري او کنه. نو بیا څنګه ستره محکمه دغه بدلون د لاندې جوړ شوی فوزی عدالتونو سزاګانې زنډولې شي؟ اعلی عدالت د سپریم کورټ بار په درخواست د فوزی عدالتونو سزاګانو باندې عمل درآمد او درولو حکم جاری کړی دی، کم کې چې د فوجي عدالتونو د قیام فیصله چیلنج شوې ده. سرګند دی وی چې د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروستو حکومت د ترهګرۍ په ضد کامی تګلارې د لاندې د ترهګرۍ کیسونو په تیزی سره اوریدنو لپاره د فوجي عدالتونو د جوړولو فیصله کړې وه او د فوج په کول دا وخت ملک نه فوجي عدالتونه کار کوي. د فوجي عدالتونو د قیام لپاره د پاکستان پارلمان د یوویشتم آئینی بدلون منظوري ورکړې ده چې تر مخې فوجي عدالتونو ته د ترهګرۍ په سنګینه پېښو کې ککړ سیویلین تنانو خلاف د مقدمو د اوریدلو اختیارات ورکړی شوي دي او دا عدالتونه د دوه کالو میاد د پاره جوړ شوی دي. سمو دړوند د فوج د تعلقات عامه څنګه لخوا جاری کړی شوی بیان کې پړومبي ځل د فوزي عدالتونو لخوا شپږ تر هغرو ته د مرګ او یو ته د عمر کې د سزا ورکولو پخلی شوی و. خو د فوج په بیان کې دا نه وښکاره کړی شوی چې دغه تنانو ته دا سزاګانې کم عدالت اورولې دي او دا کاروایی په کم عدالت کې ترسره شوې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو باید سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. په کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ چې د خبریالانو د حفاظت لپاره کم نړیوال سازمان دی، هغه په لسو ملکونو په اړه باندې یو رپورټ جاری کړی دی. ویلي دي چې په دغه ځای کې خو یو خبریالان په نخه کیږي، د خپل کارونو نه منع کړی کیږي. دویمه دا چې دی کم خبرونه ورکوي نو هغه هم سینسر کیږي او هغه شان نه چاپ کیږي څنګه چې دوی ورکوي. په دې کې د ایریټریا او شمالی کوریا او ملکونو شامل لري اگر چې پاکستان په کنيشته خو بشري حقوقو ډلې وای چې په پاکستان کې په 13 کال 2014 کې ولس خبر اعلان وجلی شو. د ډیو ریډیو همکار ماوه جلیل په پاکستان کې د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست چې کوم مشر دی اقبال خټک هغه سره مرکه کړې ده، یو رپورټ په تیار کړی دی او دغه پوښتنه ته کړې چې پاکستان کې اوس په پارلیمان کې سایبر کرائم په نوم باندې یو بل هغه معرفي کړی شوی دی، لا پاس شوی خو نه دی، خو دغه به سونه وکړي شي چې خبریالان به د هغې ازادي به ختم کړي شي. نور تفسیر لیې د درته په دغه رپورټ کې وړاندې کړو.
د صحافیانو د حقونو د حفاظت تنظیم دی کمیټی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ په خپل رپورٹ کې د لسو ملکونو نمونه ورکړی دي چرته چې خبریالان د خپل کار له وجې جیلونو کې چول شوې دي. په دې فهرست کې د چین نوم په اول نمبر دی چرته چې سلور سلوي خبریالان په بند کې چول شوې. ایران هم د خبریالانو خاموشه کولو لپاره په لوی کچه یک طرفه گرفتاری کړې دي او یا په جبري توګه خبریالان جلا وطن کړی دي. یوازې روان کال په ګردنړۍ کې تر اوسه پورې 200 خبریالان په جیلونو کې چول شوې دي. د سی پی جی غړی کوټنی ریډشی ویل دي چې دا وخت د خبریالانو د کار لپاره خطرناک وخت دی. تیر درې کلونه د صحافیانو لپاره ډیر خطرناک کلونه وو. په غټ شمیر کې خبریالان بندي کړي شوي، وجل شوي او تیرو 15 کالو په موده کې 400 زیات خبریالان په زور جلا وطن کړي شوي دي. که څه هم د سی پی جی په دې رپورت کې د پاکستان نوم نشته، خو د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یو رپورت تر مخه کال 2014 کې پاکستان کې 19 صحافیان وجل شوي دي. کال 2015 به دینه سمره بدل وي. کله مو چې دا پوښتنه د وتلي خبریال اقبال خټک نه وپوښتله نو د هغه جواب صدا وو.
دغه تقریبا د نوی کال دغه کال چې د سلرو میاشت مکمل دو ته تقریبا ورنږدې ده. په دغه کال کې تر اوسه پورې په دې تقریبا څه کم سلور میاشتو کې چې دی تر اوسه پورې ژورنالیست وجلې شوی نه دی، لیکن دغه دومره مونږ چې کومه تبدیلي وینو هغه دا ده چې په ژورنالیستانو کې خپل ځان باندې پابندۍ لګولو رجحان زیات شوی دی او د دغه بنیادی وجه داسې ښکاري چې ژورنالیستانو ته د خپل ژوند ډېر فکر دی او د هغې فکر هم یو بنیادی وجه دا ده چې تیر کال تاسو څنګه د هیومن رائټس کمیشن پور په حواله سره مو چې کوم تعداد د وله ژورنالیستانو داسې ښکاري چې په ژورنالیستانو کې خوف زیات خور شوی دی او په ځان باندې په خپله داسې څه پابندۍ لګوي چې د هغې د وجه دوی غواړي چې ژوندي پاتې شي او د هغې ژوند ته څه خطره یا د هغې د خلکو د کور نورو غړو ته څه خطره سبب نشي. دغه کال په د تیر کال نظرن چې لږ بدل دی او بدل په دې شکل کې دی چې ژورنالیستان هم اوس په دې خبره پوهیږي چې نه حکومت نه د هغې ادارې او نه دوی سره خپل داسې وسایل او طریقې شته دي چې د کومه د لاره هغې ځان محفوظ وساتي. نو په دغه ټول صورت حال کې په خپل ځان په خپله پابندۍ لګول دوی ته داسې ښکاري چې دا کېدای شي یو داسې لار عمومي چې د کوم د وجې د خپل ژوند محفوظ ساتلی شي. نو دې نه یو خطر خو ډېره مخته راځي چې آزاد ژورنالیزم به د پاکستان نه ورو ورو ختم شي او کوم چې زما په خیال کې په پاکستان کې هغه خلک چې په آزاد ژورنالیزم کې یقین نه لري هغې ته به د ګټې سبب یقینا جوړیږي.
د تنقید مخه نیولو لپاره په انټرنیټ باندې بندیز لګول تر ټولو مهم اوزار دی. په شمالي کوریا کې صرف ستر سیاست مداران انټرنیټ پورې رسائی لري. په کیوبا کې په انټرنیټ باندې لیکونکو یا بلاګرانو باندې لازمه ده چې بغیر چانډ شوی معلومات د بهر ملکی سفارتخانو یا هوټلونو ترلاسه کړي. په چین کې د انټرنیټ استعمال کوونکي 6.2 میلیونه خلک د ګریټ فایر وال نومې د انټرنیټ د بندي سره مخ دي چې تر مخه یو شمیر ویب پاڼو او د سماجی رابطو پاڼو باندې بندیز دی. په پاکستان کې هم پر وروستیو کې د سایبر کرائم بل په نامه مسوده جوړه شوې ده. کله چې مو د اقبال خټک نو پوښتل چې دې څه ګڼي دا ګام به فکر او ازادي څومره محدود کړي نو د دې جواب وو
خان چې ازادي او فکر به بالکل ختم کړي. ولې چې دغه قانون چې کوم خبرې طرف ته اشاره دي یا غواړي حکومت چې هغه څه دې وشي نو بیا خو فکر به هم ډېر ګران شي چې سړی دي. ولې چې دغه قانون د لاندې د آنلاین ژورنالیزم یا د انټرنیټ د لارې چې کوم خلکو ته د غوښتنې او د خپل خبرو کولو حق الکسن اسمیل او شوی دی هغه مکمل تور باندې واغسل شي ولې چې پدې کې دا ویل شي دی چې د چا د اجازه نه بغیر نه په انټرنیټ باندې سلیکل شي نه خپل شي تاسو خپل سوچ وکړئ چې دا څومره غټ ګام دی چې حکومت پاکستان حکومت واړي چې پورته شي ولې چې په پاکستان کې بل بل مرغه د حکومت له اړخه څونه لیدل چې یو تاثر ملاو شي چې دا حکومت د پاکستان ریاست په آزادو مطبوعاتو کې یقین لري او خلکو ته خپل غږ ورکولو حق ورکړل شي. دغه قانون لا جوړ شوی نه دی او پاکستان کې دغه قانون په حواله سره ډېر زیات فکرمند دي ژورنالیستانو کې هم او هغه ادارو کې چې کوم ژورنالیستانو د حقوق لپاره د هغې د مرستې لپاره او غږ پورته کوي په پاکستان کې او د پاکستان نه بهر.
ګران اوردونکو تاسو باندې امریکا ډیو ریډیو ته غوږی ملګرو ملتونو د افغانستان داخله وزارت په اړه باندې په رپورت کې ویلي دي چې داخله وزارت ته د 2100 زیات شکایتونه راغلي دي خو دی په سغوګ نه دی ګرولې او دا غي د وجنه په داخله وزارت کې اداري فساد نور هم زیات شوی دی. د ډیو ریډیو خبريال کمال سادات په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د ملګرو ملتونو لخوا په یو خبره شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې پراخ فساد شتون لري او په دې وزارت کې د فساد مخه نه ده نیول شوی. په دې اړه په خبره شوی ریپورت کې دا هم ویل شوی دی هغه شکایتونه چې د فساد او د پولیسو د نورو غیر قانوني کړنو په اړه دغه وزارت ته رسیدلی دی یو خو په ورسیدلو شکایتونو ډیر لږ کار شوی او بل داسې هم شوی دی چې د ځینو شکایتونو د سیډلو مخه هم نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو په دې خبره شوی ریپورت کې چې ځینو مطبوعاتو خبر کړی راغلی دي د کورنیو چارو وزارت ته د پولیسو په ادارو کې د فساد او نورو غیر قانوني کړنو له امله له 2000 ډیر شکایتونه ورسېدلي چې د هغې له جملې نه یوازې نه هڅېدل شوی او پاتې نورو ته رسیدګي نه ده شوی چې له امله د کورنیو چارو په وزارت کې فساد ډیر شوی دی. اخو بیا د پرلمان وکیلان هم منی چې په امنیتی ادارو کې فساد شته دی. دوی زیاتوي د روان فساد له امله هم په امنیتی او هم په اداري چارو کې ډیر خرابوالی راغلی دی. په دې اړه د کندوز ولایت وکیل انجنیر کمال وای ځینی چرواکي شته چې آن د حکومت له مخالفینو سره لاس لري او وسلې هم ورکوي.
د افغانستان ملت خلکو وایوري د مختلفو چارواکو نه چې بریکي والیان شته، وزیران پکې شته، قومندانان پکې شته، ماوینین پکې شته، د جنگ لپاره د یو نوی انقلاب د یو نوی جنگ لپاره د وسنی ځنی چارواکي باز چارواکي کار کوي، پیسې تقسیمي، ټوپک تقسیمي، خلک یې تباکل.
که څه هم ملګری ملتونه او د پرلمان ځنې وکیلان وایي چې په امنیتي ادارو کې فساد شته دی خو اخو بیا د کورنیو چارو وزارت دا خبرې نه مني. د نوموړي وزارت ویان صدیق صدیقی دا مني چې د داخله وزارت په ځینو ادارو کې فساد شته دی مګر زیاتوي دوی ته د فساد په اړه ورسېدلي لاغو 2115 شکایتونو څخه له 300 ډیر اړوند ادارو ته رسولي او کار هم پی روان دی مګر صدیقی د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی ریپورت نه مني.
موازر استیم که تمام میکانیزم را که چگونه شکایت که مبنی بر فساد است او را ما بررسی میکنیم، مناظر هستیم با مردم خود چریم بسازیم و وزیر امور داخله اولویت اولش مبارزه با فساد است.
دی وای مونږ حاضر یو چې د هغو ټولو شکایتونو په اړه چې هغه مونږ تر رسیدلی دي د هغې په اړه د هیواد خلکو ته معلومات ورکړو. مونږ د اداري فساد په اړوند ښه مبارزه پیل کړې ده او غواړو چې په ادارو کې فساد ختم کړو. د کوم ریپورت چې خپور شوی دی دا د یو چا نظر دی، حقیقت نه لري. که څه هم له یوې لوري ملګري ملتونه د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد خبرې کوي، له بل پلو نه خپله عام افغانان هم د پولیسو تر څنګ په نورو ادارو کې هم د فساد په اړه شکایتونه کوي. خو د خپره شوو رپورټونو له مخې افغانستان د نړۍ په کچه څلورم هغه هیواد دی چې ډیر فساد پکې دی. یو کال وړاندې افغانستان د نړۍ په کچه په فساد کې لومړۍ درجه کې وو. له دې داسې معلومیږي چې په ټولیزه توګه په افغانستان کې فساد کم شوی دی خو خلک وایي چې بیا هم په هر اداره کې پراخ فساد شته دی. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوروځونکو د خبر پښتون فالوري ته چیرې چې د ځنګلاتو په حقله د اعلی وزیر مشاور اشتیاق عمر و اسمبلی ته ویلي دي چې په میلیونونو مربع فوټه لرګی چې د بادونو لامل د ایالت په ځنګلونو کې را پریوتلی دی، هغه اوس د پلان لري چې مارکیټ ته راوباسي او دارنګه په بلیونونو روپۍ د ایالت و خزانه ته راوړي. د ده په وینا 280 میلیون مربع فوټه لرګی د ایالت په ځنګلونو کې هسي بیکاره پروت دی. نور حال حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د ځنګلاتو د محکمې صوبایي مشیر اشتیاکر مر صوبایي اسمبلی ته وویل په 13 کالو کې د وینفالډ د پالیسۍ لاندې د صوبې ځنګلاتو ته بېدرېغه زیان رسول شوی دی. دغه پالیسۍ د ایم ایم ای حکومت راوړې وه او بیا د ای این پی حکومت عملي کړې وه. دوی اسمبلی ته وویل د راپرېوتو بوټو نه علاوه 2 کروڑ مکسر پټ او شنونه هم د پرې کولو دپاره د دغه پالیسۍ لاندې په ګوته کړل شوی وه. د وویل د دوی حکومت د ساینټیفیک مینجمنټ پالیسۍ د لاندې یو درېمګړې کمیټې ټاکلې چې دا وخت د صوبې په ځنګلونو کې د راپرېوتو ونې شمار وکړي.
شیو ودان ای پی په وخت کې شیو وان ټایم ریلیف په ورته ویږي چې په بیا ودا کار نه کوي دا غلط کار شوې ده. دې کې 2 کروڑ سټینډینګ کم ولاړ پټ دي هغه په کې مارکیټ ویږي کنه دا چې موږ سانچ په نه په نامې په پالیسی راوستو په ریټ نو کوم تاسو کم بوټه کټ کوي هغه ته مخامخ کوم ولاړ یو تقریبا 1.70 کروڑ یو ټی لرګې موږ بچو موږ یو درېو پټی جوړو چې هغه لاړ شي خداو پوری چې را واقعي دا مار چې کوم دا فکر موږ ته دی خې دا دغه ته پروت دی دا زته کې رقم دی دې کې سیم سي او کابینټ چې کوم دی پورو کړی دی یو پټی موږ ترډ پټی ریلیشن په پر کړی دا ای بزیو دا مار پوری جون نمک مخ ان شاء الله دا لرګې وروباسو ان شاء الله.
خورلاندې د اسمبلی غړي زرین ګلې پښتنې ته د محکمې لخوا ورکړې شوې جواب کې ویلي شوی چې دا وخت د صوبې په ځنګلاتو کې د وینډپال یا د راپرېوتي ونې شمېره 3 کروڑ مکسر فټه ده او زرین ګل وایي دا راپرېوتي لرګې دي او زرین ګل وایي دا راپرېوتي لرګې د خرص او د مالکانو او حکومتي خزانې په کار راوستې شي. اشتیاکرمن په خپل جواب کې وویل د روان کال د جون د میاشتې پورې به راپرېوتي لرګي مارکیټ ته د هر سپاره راوستل شي. د دا هم وویل چې حکومت د ونو په وهلو لګول شي پابندي هم اوچته کړې ده. تیر حکومت کې د هغه وخت ځنګلاتو وزیر واجد علی خان داوه کړې وه چې په صوبه کې د ځنګلاتو رقبه 3% زیاته شوې ده. حمیدالله وایس آف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
د وستی افریقې د تیلو په شتمن هیواد ګینی کې د حکومت لخوا د سیاستدانانو خلاف کاروایی جاری ده. تیره میاشت د حکومت دو مخالفه مشران د ریپبلیکن ډیموکریټک فورس پارټۍ گی لرمو ان گیما الا او هم د دې پارټۍ یو غړی لویس انزونډو ونیولی شول او په زور د مالابو جزیرې د صدر مقام نه د ملک دننه سیمې ته بوتلی شول. د ګینی فوز د دوی په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی او دوی یې په خپلو کورونو کې نظربند ساتلی دي. د دوی خلاف په سرکاري توګه هیڅ تورونه لګولی شوي نه دي. د تیرې میاشتې د دې ګرفتارونو وړاندې په جنورۍ کې هم سیاسي کارکنان نیولی شوي او جیلونو ته استولی شوي دي. دوی د افریقانو ملکونو د فوټبال په مقابلو د حکومت لخوا په لکونو ډالرو د خرچ کولو خلاف احتجاجونه کول. په ګینی کې د تیلو د بیشانه دولت باوجود د ملک 80% خلک د ورځې د 2 ډالرو نه په کم آمدن جون تیری او د سکلو د صفا اوبو په شمولې د جون بنیادی اسانه هم نصیب نه دي. په تازه ورځو کې د ګینی په سرکاري میډیا د اولسي جمهوریت د پاره کارکونکو مخالفه ډلو باندې د بی بنیاد الزامونو لګول هم د فکرمندۍ خبره ده. امریکې د جمهوریت ګینی حکومت ته په کلکه سره ویلي دي چې په مخالفه پارټو بندیزونه ختم کی او په دوی ویر ترهی تیرول بند کی، ځکه چې د جمهوریت ګینی د آئین د 14 نمبر شک تر مخه مخالفو ډلو ته د خپلې خبرې په ازادۍ سره د کولو او خپلو کې د راغونډېدو حق اصل دی. د دې حقونو په باب له جمهوریت ګینی د بشري حقونو په نړیوالو لوزنامو هم دسخطونه کړی دي. مونږ د ګینی حکومت ته دا هم وایو چې سیاسي پارټولا د اندراج کولو او په امناکو سیاسي سرگرمو کې د برخي اخیستو اجازت ورکړي، ځکه چې په دې معاملو د کال 2014 په نومبر کې په قامی سطح شوو سیاسي خبرو اترو کې روغه راغلی و.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.